څلور بجې شوې. احمد شیباریم سلامونه د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هند هوایي چلند یو الوتکه چې 222 پرلې لرلې نن د احمد آباد له هوایي ډګر څخه الوتنې څو دقیقې وروسته وغورځېده. ریوټرز افشانس د هند د روغتیا د فدرالي وزیر په وینا خبر ورکړ چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه د الوتکې د غورځېدو له ځایه 13 جسدونه ترلاسه شوي دي. د الوتکه د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه. پولیسو ویلي دي چې الوتکه د احمد آباد هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې لوېدلې ده. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 1,99 هندیان، 350 بریتانیایان، وطن پرتګالیان او یو تن د کاناډا دی. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیز ځمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته واستول شي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. د چارواکي د پنځنبی پورس د خپل نوم د نه شوډلو په شرط ریوټرز خبري اژانست ویلي چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس ترخې اسلام دراولي. ټاکل شوی دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډ راتلونکي یکشنبه په عمان کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځ په وتلو دي، ځکه چې د په وینا دغه سیمه کې دایشي خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ښار ته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د اصولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سولې ایزې ترسره شوي، خو په جنو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمن نشت شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي. د مظاهرو د ټیټولو لپاره له وشکي بهاونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. دا خبر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د تاسو میکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوې ده. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو اس آی وی کیسونه لري. د دغه وزارت وایاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برتانوي ګارډین ورځپاڼې خبره کړې، راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده، او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین پراپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په اړه خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتس اپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمیرې لرو. لومړی شمیره هم ده 00202-2012-2501. دوامه شمیره هم ده 00202-2012-2501. واتس اپ هم لرو. په واتس اپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتس اپ شمیره مو ده 00202-2013-1111. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب لمک سره پر لیک دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نکړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی، او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې مېشت شوي دي؟ یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. او طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل کا هغه جه کې چې ژوند کوو یا کور جوړو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمينه د دې مساید چې باران یا واور وریږي، حداقل اوبو باید جست چې انځکو کې دې اوبو دې انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په